السلام علیکم. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو. ملګرو ملتونو ژمنه کړې چې د افغانستان په جنوب کې به نږدې 2000 هغو کورنیو ته چې کورونه یې زلزلې نړولې دي پناه ځایونه جوړ کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي مارکوس پوتزل دا ژمنه له سیمې د کتنې پر مهال وکړه. ښاغلي پوتزل او د یونام مرستیال رامز الاکبروف پرون په خوست کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو کورنیو له یو شمیر استازو سره وکتل او خبرې ورسره وکړې. تیره میاشت په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د سختې زلزلې له کبله تر زرو ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او د دې شمیر دوه برابره نور ټپیان شول. په ننګرهار کې د سلګۍ احساس په نوم خبریاله ادعا کوي چې وسلوالو کسانو ګواښلې او وهلې ټکولې ده. سلګۍ وایي د سره رود ولسوالۍ په بالاباغ سیمه کې یو شمېر کسان چې ځانونه یې طالبان معرفي کول پر دې ډزې وکړې. سپکاوی ورته وکړ او د ټوپکو په کنداغونه یې هم راووهله چې بېسده شوه. نوموړی وایي مخکې هم ګواښونه ورته کېدل چې باید په کور کېني. سلګۍ احساس پخوا د انعکاس په نوم ټلویزیون خبریاله وه، خو اوس یې په سره رود ولسوالۍ کې په یوه خصوصي اداره کې کار کاوه. نوموړی له طالبانو غواړي چې د حق پوښتنه یې وکړي. طالبانو د دې ادعا په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. استرالیایي خبریاله لین اودنل وایي طالبان په دې د جاسوسۍ ادعا نشي ثابتولی. هغې په خپل تازه ټویټ کې ویلي دي چې د طالبانو لخوا د دې په اړه د جاسوسۍ ټویټونه له حقیقته لرې دي. او ډونل له دې سره د طالبانو سیاسي خندونکې بللې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یوه ټویټ کې دا خبریاله په جاسوسۍ تورنه کړه او ویل چې نور به د خبریالانو په نوم بهرني جاسوسان په افغانستان کې پرې نږدي. اوکراینی چارواکی وایي چې د روسیې یو توغندی نن د اودیسې پر بندر راپریوت. اودیسا د اوکراین د غنمو د صادراتو لپاره خورا مهم بندر بلل کیږي او یوه ورځ وروسته له هغه په نښه کیږي چې روسیې او اوکراین په استانبول کې له ترکیې او ملګرو ملتونو سره د اوکراین د غنمو د صادراتو جواز لاسلیک کړ. د اوکراین د جنوب عملیاتي قرارګاه پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلي چې دښمن د اودیسې بهیرې تجارتي بندر د کروز توغندي په وسیله وویشت. او د ایران د جنوب په وچکالۍ ځپلې سیمه کې سیلابونو لږ تر لږه 13 کسان وژلي دي. د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې دا سیلابونه په فارس ولایت کې له درنو وریاو وروسته راوتلي دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې سیلابونو د استهبان ښار څو ښارګوټي او کلي ویجاړ کړي دي. د دوی په وینا د ژغورنې ډلو 55 کسان ژغورلي، خو شپږ تنه نور لا هم تری تم دي. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. له سلګۍ احساس سره خبرې به واوري چې وایي د طالبانو په نوم وسلوالو کسانو وهلې او سپکاوی ورته کړی.
ما چې لاس په موبایل ته شاله خوا په ما ګزارو شو، دا د اوبو مزه مې چې ګزارو شو زه په ګوندو شوم. دویم وار زما په سر شو، نور به نه هم پوه شوي.
د ملګرو ملتونو چارواکو د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې د کورونو د رغونې ژمنه کړې. د سیمې یو مشر وایي زیانمنو ته دې په امن ځایونو کې کورونه جوړ شي.
په افغانستان کې ډېر شان د مځکې ډېر زوینه شته، د خلکو ته دې تماسسي کور کو پیدل چې په دا ځای کې یو کو.
په نورستان کې سیلابونو درانه زیانونه اړولې دي.
سیلابونه راغلې دي، ځینې قرارجاد مالی او جانې تاوانونه رسیدلې دي. 450 جریب ځمکه او شپږ ملیونه وړې دي.
په یو بل مطلب کې به واورئ چې ایران او پاکستان په افغانستان کې د ثبات د راوستو په هدف د همکارۍ خبره کوي.
ایران او پاکستان د افغانستان د اوسنی ګونګ حالت د خپل امنیت لپاره، کورنۍ چارو نه لپاره یو ګواښ بولي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په وروستۍ برخه کې تاندې څانګې او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه خپریږي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په ننګرهار کې د سلګۍ احساس په نوم خبریاله ادعا کوي چې پرون د طالبانو په نوم ځینو کسانو وهلې ټکولې ده او ګواخي ورته کړی. هغه ازادي رادیو ته ویل برید کوونکو وسلوالو ډزې هم پرې کړي او مخکې له دې چې بې سده شي ورته ویلې دي ځکه له دې برخلیک سره مخامخ ده چې د دوی له ګواښونو سره سره په کور نه ده ناسته. له بلې خوا د جنوبي اسیا د خبریالانو ټولنې یا سارک په یو اعلامیه کې پر دې افغان ښځینه خبریالي برید غندلی او له طالبانو یې غوښتي دي چې د دې ډول ګواښونو مخه ونیسي.
سلګۍ احساس نومیږي او په ننګرهار کې له خصوصي رسنیو سره کار کړی. ادا کوي چې پرون د دې ولایت د سرورود ولسوالۍ په بالاباغ سیمه کې د یو شمېر وسلوالو لخوا چې ځانونه یې طالبان معرفي کول ورسره تاوتریخوالی شوی. سلګۍ نن ازادي راډیو ته وویل برید کوونکو پرې ډزې کړي او د سپکاوي په ګډون یې د ټوپکو په کنداغونو په سر او د ولو په منځ کې درانه درانه گزارونه ورکړي.
ما چې دا لاسونه سپورته کړ چې هغه میکړه کنه موبایل نه ولوي دا ښکته چې ودي سین کې خزینه مناسبه ولې هغه عمران هغه چې راکړي دې طرف ته یو ځوکا کاګانو هغه عمران دا موبایل چې کوم ټایم زمانو نه ما چې لاس ته موبایل ته شاله خو په ما گزارو شو دا د وګو ما چې کوم دې ملامې ته کړم دې کې را باندې گزارو شو دې دې چې گزارو شو زه په ګوندو شوم
هغه زیاتوي وړاندې له دې چې بېهوښه شي د وسلوالو دا خبره یې اورېدلې ځکه له دې برخلیک سره مخ ده چې د دوی له ګواښونو سره ولې په کور نه ده ناسته. سلګۍ زیاتوي له وړاندې کورنۍ ته ګواښونه کېدل چې باید له دندې لاس واخلي او په کور کښېني خو اوسنیو حالاتو کې اقتصادي ستونزو د دې اجازه نه ورکوله چې په کور کې پاتې شي. سلګۍ احساس وړاندې د انعکاس په نوم په ننګرهار کې له یو خصوصي راډیو ټلویزیون سره کار کاوه خو اوس په سرورود ولسوالۍ کې د یوې خصوصي ادارې کارمنده وه. د انعکاس راډیو ټلویزیون د طالبانو له راتګ وروسته وتړل شو خو وړاندې څو تنه خبریالانې له برید سره مخ شوي او وژل شوي دي. سلګۍ احساس اوس له طالبانو غواړي چې دا پېښه وپلټي او د دې امنیت خوندي کړي. د طالبانو مو په دې اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. د سویلي اسیا د خبریالانو ټولنې اسار کې یوه اعلامیه کې پر دې افغان ښځینه خبریالي برید غندلی او له طالبانو یې غوښتي چې له دې ډول پېښو سملاسي لاس په سر شي. سار کې یوه اعلامیه کې لیکلي سلګۍ احساس وهل شوي او د وهلو پر مهال بې هوښه شوي او د سیمې د خلکو لخوا روغتون ته وړل شوې ده. د سویلي اسیا د خبریالانو ټولنې له طالبانو غوښتي چې د خپلو هغو وسوارو پر وړاندې چې په دې غیر انساني حرکت کې لاس لري اقدام وکړي او په افغانستان کې د مطبوعاتو او بیان ازادۍ او د خبریالانو حقونو ته درناوی وکړي. سره له دې چې طالبان وایي په افغانستان کې د خبریالانو خوندیتوب او د بیان ازادۍ ته ژمن دي خو له هغې نیټې چې دوی بیا واکمن شوي اطلاعاتو ته د لاسرسي په ګډون له خبریالانو سره د دوی د بد چلند په اړه شکایتونه مخ په ډیریدو دي. د تېرې اونۍ کیسه چې لا توده روانه ده د طالبانو لخوا د یوې آسټرالیوي خبریالي لین اوډونیل نیول دي. لین اوډونیل یوه ورځ وروسته تر نیول کېدو د جولای په شلمه له افغانستان ووته او پاکستان ته ولاړ. هغې له افغانستانه تر وتو وروسته پر فارن پالیسي آنلاین په یو مطلب کې ولیکل له دې وروسته به هېڅکله نه ده او نه نور لویدیز خبریالان افغانستان ته ولاړ شي. طالبانو پرون هغه پر جاسوسۍ تورنه کړه خو لین اوډینل نن د طالبانو دا خبره په تمسخر واخیسته او په خپله ټویټر پاڼه یې ولیکل طالبان نشي کولای پر ده لګیدلی تور ثابت کړي. له خبریالانو د افغانستان له رسنیو د ملاتړ بنسټونه دا نیوکه هم کوي چې طالبان د خبریالانو د غږ د خاموشه کولو لپاره پر هغوی بیلابیل تورونه لګوي او توطیې ورته جوړوي. د دې کارخه بېلګه په روزګان کې د دوو خبریالانو نیول دي چې طالبانو پرې د اخلاقي تورونو ادعا وکړه خو بیا تا د طالبانو محکمې دوی دواړه بې ګناه وبلل او له بنده آزاد شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. سیلابونه د پنجشنبه په مازیګر د سختو بارانونو د اورښت په نتیجه کې راوتلي دي. د دې ترڅنګ په واما ولسوالۍ کې هم سیلابونو اته کسان وژلي او د خلکو څاروي ځمکې باغونه کورونه او سړکونه یې ویجاړ کړي دي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات لري.
د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي خالد افغان ازادي راډیو ته وویل سیلابونو په کولوتن مسوي او تیتین کې خلکو د سر او مال زینونه اړولې دي.
نورګرام ولسوالۍ ځینې قریاجادو کې پنجشنبه پورس باران له وجې ډېرې سیلابونه راغلي. ځینې قریاجادو مالي او جاني تاوانونه رسیدلې دي. 4.5 کیلومتر سرک وران شوی، 450 جریب ځمکه او شپږ ملونه وړې دي. 3000 میوه لرونکي ونې وړې او 250 مالونه وړې دي او درې زنانه شهیدان شوي دي.
همدارسته ورځ د نورستان واما ولسوالۍ ارچونو کې هم سیلاب د خلکو پټي دوه کورونه سرک او د کونړ نورستان په لار کې یو پل ویجاړ کړی دی. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو د مرستې غوښتنه کوي. چارواکي هم وایي چې سیلابونو یوه ښځه وژلې او په سلګونو جریبه ځمکې او باغونه لمنځه وړي دي. د لویدیز نورستان لپاره د طالبانو مرستیال والی شیخ زر محمد حقانی ازادي راډیو ته وویل
سیلابونو د وجنه د کلتان درې او د تیتین په درک د کلتان د درې مربوط یو زنانه هغه شهید شوی ده او د تیتین درې ګوردر ساحه کې تقریبا 15 کیلومتره سرک په بشپړه توګه سره خراب شوی، یو څه خلک زخمیان شوی دي، لزګونه سربندونه مکمله توګه سره خراب شوی دي، څه حیوانات مړ شوی دي. نو د خلکو ته تاوانونه ورته رسیدلي. د منډول لوسالۍ کې هم زراعتي ځمکې ته ضرر او تاوان رسیدلی ده.
پورا شپاړس ورځې وړاندې د نورستان واما ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي وو او د چنګاښ میاشتې په لومړیو شپو ورځو کې د واورې ناڅاپي اورښت او یخنۍ په زرګونه څاروي وژلي. د دواړو پیښو زیانمنو شوو سره لا مرستې نه دي شوي چې په کې تازه سیلابونو بیا خلک وځپل.
ملګري ملتونه په پام کې لري چې د پکتیکا او خوست ولایتونو د 2000 زلزله ځپلو کورونو په بیارغونه کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز علي خوست کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په یوه ګډه غونډه کې وویل دا کورونه به زلزله ځپلو سیمو ته له روان ژمي مخکې جوړ شي. بلخوا د طالبانو د حکومت چارواکي وایي زلزله ځپلي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، خو د کورونو له رغونې مخکې د یو ځل د سیمې جیولوژیکي سروې وشي تر څو نوي جوړ شوي کورونه بیا زیانمن نه شي. د ازادي راډیو خبریال او په دې اړه نور جزئیات.
ملګري ملتونه غواړي چې د راروان ژمي مخکې په پکتیکا او خوست کې د زلزله ځپلو د 2000 کورونو د بیا رغونې په برخه کې مرسته وکړي. د جولای په 22مه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي مرستیال مارس پوزل د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په لیدنه کې وویل د دوی د ماموریت یوه مهمه موخه اړمنو خلکو ته د مرستو رسول دي او دوی په دې برخه کې خپل کار ته دوام ورکوي.
د ملګرو ملتونو یو مهم کار او دنده په افغانستان کې دا ده چې خلکو ته بشري مرستې ورسوي.
په دې لیدنه کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز علي اکبروف وویل دی په خپله څو ځلې زلزله ځپلو سیمو ته تللی او په خوست او پکتیکا کې د زلزلې د اصلي لاملونو د معلومولو لپاره جاپاني متخصصینو ته وړاندیز کړی دی. دی وایي د زلزله ځپلو د 2000 یا له هغې د زیاتو کورونو د بیا رغونې په برخه کې مرسته کوي.
موږ پلان لرو چې 2000 یا حتی تر دې زیات کورونه له سره ترمیم کړو یای ورخو.
رامز علی اکبروف زیاته کړه ملګری ملتونه باید د زلزله ځپلو سیمو د اوسیدونکو لپاره په ځانګړي ډول د اوبو، روغتیا، استوګنې، سړکونو، ښوونې روزنې او نورو برخو کې اسانتیاوې برابرې کړي. قومي مشر حاجي عبدالرحمن زدران په خپلو خبرو کې وویل په زلزله ځپلو سیمو کې د کورونو د بیا رغونې مخکې دې یوه تخنیکي سروې وشي. د ویل که چیرې په دې ځای کې د دوامداره زلزلو احتمال وي نو زلزله ځپلو ته دې په نورو زدران میشتو سیمو کې د استوګنې زمینه برابره شي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم په دې ټینګار وکړ چې د کورونو له آبادولو مخکې دې سیمې ته یو ځل متخصصین ولاړ شي تر څو په هغو سیمو کې د کورونو د آبادولو ډاډ ترلاسه شي. د یادونې وړ ده د جون د 22مې په زلزلې او له هغه وروسته د زلزلو په نورو ټکانونو کې د پکتیکا برمل او ګیانې همدارنګه د خوست پیری ولسوالۍ اوسیدونکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اوریدلي دي. د سرچینو د معلوماتو له مخې په دې زلزلو کې تر زرو ډیر کسان وژل شوي، سلګونه نور ټپیان دي او د خلکو ډیری کورونه او د استوګنې ځایونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي او یا لږ تر لږه زیانمن شوي دي.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري له میلمنو پوښتنې کولای سئ. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې لنو.
قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د دې خبرونې په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو د شیبه ورزو نړیوالو مسایلو ته. په اوکراین کې یو ورځ وروسته لدی چې روسیه موافقه وکړه چې د اوکراین غلې ته به اجازه ورکوي چې بهر ته صادر شي، جګړې زور اخیستی. روسي پوځیانو د دې حملو په ترڅ کې هغه سیمې په نښه کړې دي چې د تور سمندرګي غاړې ته پرتې دي، او تمه وه چې له دې ځایونو به د اوکراین غله نورو هیوادونو ته صادرېږي. احمد شبر د موضوع نور تفصیل اوروي.
رویټرز اژانس راپور ورکوي چې نن د اوکراین په مرکزي سیمه کارهوارد کې دیارلس روسي توغندې پر یوه پوځي هوایي ډګر او د ریل ګاډي پر تاسیساتو لګېدلې دي. د دې سیمې جک پوری چارواکي اندری ریکوفیچ په ټیلګرام کې لیکلي دي چې د روسیې د دې برید له امله یو شمېر کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. ریکوفیچ زیاتوي چې د ژغورنې ډلې په سیمه کې بوختې دي او د سیمې په مرکز کروپ یانسکي باندې د برید له امله برېښنا قطع شوې ده. بل لور ته د برېټانیا د پوځي استخباراتو په وینا په تیرو 48 ساعتونو کې د اوکراین په خیرسون ولایت کې د روسي ځواکونو پر ضد د اوکراینی سرتیرو سخته جګړه روانه ده. د برېټانیا دفاع وزارت وایي چې روسي ځواکونه له توپخانې استفاده کوي او په سیمه کې د روسي ځواکونو د اکمالاتو مسیر له خطر سره مخامخ شوی دی. د راپورونو له مخې په ورته وخت کې پرون په دونیتسک کې د اوکراین پوځي چارواکو وویل چې روسي پوځیانو په سلویانسک سیمه کې له کلسټر ډوله وسلو استفاده کړې ده. د دونیتسک سیمې د پوځي ادارې مشر پاولو کیریلنکو پرون وویل دا عملیات وروسته له هغه وشول چې روسیې او اوکراین په استانبول کې له ترکیه او ملګرو ملتونو سره د اوکراین د غله دانو صادراتو ته د اجازې ورکولو تړون لاسلیک کړ، او د تور سمندرګي پر غاړه د همدې سیمې له بندرونو څخه ټاکل شوې وه چې اوکراینی غله دانه صادره شي. د همدې برید په اړه پاولو کیریلنکو په ټیلګرام کې لیکلي دي چې لږ تر لږه درې تنه ټپیان شوي دي، همداراز شپږ ودانیو او یو شمېر شخصي کورونو ته زیان اوښتی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، دا راپور او د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه نور راپورونه، مرکې او تحلیلونه د ازادۍ راډیو پر وبپاڼه کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اور د ازادۍ راډیو د وبپاڼې پته ده. دا اوس د ازادۍ راډیو وبپاڼه زما پر وړاندې خلاصه ده، تاسو هم ورشئ او وګورئ تاپ مسایل چې په دې ځای کې تاسو لوستای شئ. دا دي چې طالبان وایي له ایران سره د اوبو په اړه د شوې هوکړې عملی کول ستونزمن دي. نن د افغانستان بانک 14 میلیون امریکایي ډالر لیلاموي. استرالیایي خبریاله وایي پر ما د جاسوسۍ ادعا طالبان نشي صادرولی، نشي ثابتولی. او بخښي، د قرغزستان ولسمشر د افغانستان وضعیت د اټکل وړ نه بولي. راوناونی تاشکند کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس جوړیږي، او خبریال سلګي احساس وایي د طالبانو په نوم وسلوالو ګواښلي او وهلي ډبولې. نور موضوعات هم شته. د ازادي رادیو د وبپاڼې پته ده ازادي رادیو ډاټ کام او ازادي رادیو ډاټ اورګ. اوس هم قدرمن اوریدونکو پام وکړئ د ورځې سپورتي خبرونو ته.
غزنی ولایت کې د رزمي ورزشونو سیالي تر سره شوې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې دغه سیالي د غزنی ولایت د نهو کلبونو همدارس له کابل او لوګر نه یوې یوې لوبډلې په ګډون سره تر ورځ پای ته ورسېدي. د دې ریاست په وینا دغه سیالي چې د یوې ورځې لپاره وي، یو اتیا ورزشکارانو د یو بل په وړاندې په بېلابېلو رشتو کې سیالي وکړې. د دې سیالیو تر سره کېدو مخه د رزمي ورزشي رشتې لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل او ولایتي سیالیو ته لاره موندل بلل شوې ده. په هرات ولایت کې د فوټبال لیګ تېره ورځ پرانستل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې په دې لیګ کې د هرات له مرکز ولسوالۍ څخه 14 لوبډلې ګډون لري چې تر راتلونکي 10 ورځو پورې به یو بل سره ولوبېږي. د فدراسیون د معلوماتو له مخې د دې لیګ په لومړۍ لوبه کې نیاکان برتر او سرخ پوشان لوبډلې سره مخ شوې چې نیاکان برتر لوبډلې 2-0 سره سرخ پوشان لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دې لیګ مخه د هرات ولایت فوټبال ملي لوبډلې ته د غوره استعدادونو پیژندل ښودل شوې. او د 2020 کال د ځغاستې په نړیوالو لوبو کې امریکایي سیان دي نړیوال ریکارډ جوړ کړ. نوموړي په یوې دقیقه او 14 ثانیو کې 400 متره فاصله ځغاسته وکړه، او دا په نړۍ کې لومړی ریکارډ شو. دغه سیالۍ چې له 2 اونۍ راهیسې پیل شوې، له 200 هیوادونو څخه شاوخوا 2000 ورزشکارانو پکې ګډون کړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخې تمو ز احمد تکال هر کله کوم. پاکستان او ایران په افغانستان کې د امنیت او ثبات د راوستلو لپاره د خپل منځي همکاریو پر دوام ټینګار کړی. پاکستانی او ایرانی رسنیو لیکلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان لپاره د ایران ځنګړي استازي پرون په خپل کتنه کې ویلي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د دواړو هیوادونو همکاري اړینه ده. پاکستان او ایران هغه دوه هیوادونه دي چې د افغانستان له اوسنیو واکمنو طالبانو سره یې راشه درشه او ډیپلوماتیک اړیکې ډیر ښه دي، خو ښکاري چې لا هم په دې هیوادونو کې د امنیت او ثبات وبښئ چې په دې هیوادونو کې چارواکي د افغانستان د امنیت او ثبات په اړه ډاډه نه دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول زرداری بوټو د افغانستان د مسایلو په اړه له ایران د نږدې همکاري غوښتنه کړې. بلاول بوټو د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس د ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي سره پرون کتنه کې ویلي پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره قوي اراده لري. هغه داسې مهال دا خبره کوي چې د جمهوري نظام پر مهال افغان چارواکو پاکستان له ترهګرو په ملاتړ تورناوه. تر خوا یې د امریکا متحده ایالاتو په ګډون ګڼو هیوادونو ایران په سیمه کې د بې ثباتۍ پر راوستو تورن کړی دی، خو پاکستانی او ایرانی رسنیو لیکلي په دې کتنه کې د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي په افغانستان کې د پاکستان رغنده رول ستایل او ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت د سیمې د اوږدمهاله سولې او سوکالۍ لپاره اساسي شرط دی. د دواړو هیوادونو د چارواکو له قوله رسنیو لیکلي بلاول زرداری بوټو او حسن کاظمی قومي په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د مدیریت او په یو شمېر نورو بنسټیزو مسایلو هم خبرې کړي دي. حسن کاظمی قومي سره کتنه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول زرداری بوټو په سیمه کې د تلپاتې سولې او امنیت راوستلو لپاره د افغانستان له اوسني سرپرست حکومت یعنی طالبانو سره د رغنده ښکېلتیا او عملي همکاریو پر دوام هم ټینګار کړی دی. طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته پاکستان د افغانستان په مسایلو کې ډېر ښکېل شوی، خو پاکستان او ایران داسې مهال چې له طالبانو سره یې راشه درشه او ډیپلوماټیک روابط ښه دي له څه شي اندېښمن دي؟ پخوانی ډیپلوماټ عزیز مارج دې پوښتنې ته ځواب وایي.
نه تنها چې ایران او پاکستان څه دوی خو په افغانستان کې لاسوهنه هم کوي، نور هیوادونه د سیمې هیوادونه ګاونډي هیوادونه ټوله د افغانستان د اوسني ګونګ حالات غیر معیاري حکومت او د زامت دقیق آدرس نه درودل د اساسي قانون نشتون او مشروعیت د ملت نه درودل نه د خپل امنیتي امنیت دپاره کورنۍ چاره امنیت دپاره یو ګواښ بولي. د دې له وجې نه زیات هڅه کوي چې دوی یو ډار ترلاسه کړي یا په خپلو منځ کې وضو کې سره غونډه کوي چې ترغه چې دوی یو داسې میکانیزم باندې کار وکړي چې د افغانستان له لور نه دوی ته خطر موجود نه وي.
له دې وړاندې تاجکستان او هند هم د افغانستان د امنیت او اوسني وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه، او د هند صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر یې ویلي وو د افغانستان اوسنی وضعیت هغه موضوع ده چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا جوړه کړې او دا اندېښنه له ځان سره لري چې سیمه به څه ډول ثبات ته رسیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسترو سه قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې لکه څنګه چې یادونه وشوه د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه لرو. د سپورت نړۍ 19 پروګرام او همدارس تاندې څنګه چې د خبرونه په دوهمه نیمایي کې خبريږي، خو له هغه مخکې د راپورونو برخه ته دوام ورکو. افغان سره میاشتې اورزګان ولایت کې یو روغتیایي مرکز د ناروغانو پر مخ پرانیستای دی. د افغان سره میاشتې خیریه ټولنې مشران وایي دغه روغتیایي مرکز په سیمه کې د شاوخوا څخه باندې شپږ زره کسانو لپاره جوړ شوی چې د عمومي داخله ناروغانو ترڅنګ به د نسایي ولادي ناروغانو درملنه هم پکې کیږي او د بیلابیلو ناروغیو لپاره به دیارلس ډوله واکسین هم پکې د خلکو لپاره تطبیقیږي.
د افغان سری میاشتې خیریه ټولنې له لوري دغه روغتیایي مرکز د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د ناروغانو پر مخ نن پرانیستل سو. د یاد مرکز د پرانیست لپاره د افغانستان د سری میاشتې خیریه ټولنې مرسیال ملا نورالدین ترابي او د سویلي زون د امژغې رئیس اختر محمد خادم هم اورزګان ته سفر کړی وو. ملا نورالدین ترابي د یاد روغتون د پرانیستې پر مهال ویل چې پلان لري یاد کلینیک چې اوسمهال یو پرایي سنټر دی له دې وروسته یې په بی ایچ سی هم واړوي، یعنی ظرفیت یې له دې نور هم لوړ کړي.
کوم شیان چې په موږ پورې اړه درلوده هغه که په تشکیل کې که په بودیجه کې که په بل څه کې هغه دې موږ ته وایي، موږ یې یاد سرې میاشتې د حساب سره او یا د ډونرانو د خواسه ډونرانو ته وایي په هغه کې انشاءالله مشکل نشته چې کوم شي ته ضرورت وو هغه به په صحیح چارو کې موږ سره ډونرانو در اوسه خبره نه ده کړې څونه دوا موږ ځینې غواړو نو هغونه دوا راکوي.
ډاکټر ناصر چې هم د یاد روغتون د پرانیستي لپاره وروزګان ته راغلی وو وی ویلې چې په دغه روغتون کې به د عمومي داخله ناروغانو ترڅنګ پکښې د نسایي ولادي ناروغانو درملنه هم کیږي او دغه راز د بېلابېلو ناروغیو لپاره به دیارلس ډوله واکسین هم پکښې کې موجود وي.
ډاکټر د معاینات کوي قابله پکې ده چې قابلې ټول خدمات کېږي مخکې د ولادت نه وروسته د ولادت نه او ډلیوري درې واړه کېږي دا کېږي ډریسنګ پاسمان پکې کېږي او مریض زخمی راځي ټپي راځي پاسمان کېږي واکسینو بخش مکمل کېږي هر دیارلس رقمه واکسین چې دي هغه ټول دلته مکمل تطبیق کېږي تقریبا کارونه ټول منظم دي.
بل خو بیا غ ناروغان چې د روغتیایي مرکز ته مراجعه کړي و د افغان سری میاشتې له دغه اقدام هرکلی کوي او وایي چې په دې سره به روزګانیان له هغه ستونزو خلاص سي کوم چې له دې وړاندې ورسره لاس او ګرېوان و. دوی وایي د یاد روغتون ظرفیت چې له دې نور هم ورته لوړ سي.
ډېر خلک خوشحاله دي چې زر د درازه خلاص سي او موږ ورسو انشاءالله خوشحاله دي چې زه خو پرېږدم زموږ په مسجد کې چې خلک خبر و یو څه سوره غلي و په بل کې و نو په دې کې و بېخي ته غېږ تلته ورځو
دا ډېر ګټه من ته مې درو دا روزګانیان د پاره شي باید نورم دا شي خلک کومک سره دې یو سره دغه وکړي من دا د شپه نور د غو کلین کو باندې راشو د لیرم دې دا د شپه په ساحه کې دې
دا یادونه ور دي چې د یاد روختون لپاره د سری میاشت خیریه ټولنې لخوا 15 کال وړاندې ودانی جوړ شوی و چې ساش کال د غي اداره وتونه دي چې د خلکو لپاره پکې خدمات وړاندې کړي او پیل کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدر من اوریدونکو او اوسم د آزادی رادیو د دې خبرونه په دې برخه کې تاسو د هغو پیغامونو اوریدو ته رابولم چې تاسو د آزادی رادیو اوریدونکو په خپل اواز را استولې دي.
میوند هلمند ولایت ندالی ولسوالۍ د متکې د سیمې څخه خبرې کوم. ورور زموږ درس ته مرستې راځي خو یوه مشته ته ورځي یو وته نه ورځي د غیاتان چې ورسره دي د موضع والا مجاهدین ورسره ګرځي یوه ماجه ته ورسي بل ته نه ورځي. ورور د دې خوا خلک په پسې بسار یو نامې دی چې خپل ماجه ته یې بوتي دا رقم ترتیب ته ایدلی خو ورور باید چې د مرستې مسکینانو یو غریبانو یو داسې چا ته ورورسېږي.
امو ماجرین چې دلته پراته یو خو موږ سره هېڅ کومه کې څه شی نه دی سوی ژبه هم دې ته هر ځغه تغه ته ځي کومک بادغسته ځي وروره غلاینو ته ځي کومک موږ به هم په دې افغانستان کې اکلرو په دا کومک او په دا دغو کې دا پوښتنه ده چې یا دې اودت موږ ته راکړي یا دې موږ سره کومک وکړي موږ ډېر د څاپې او بېشي او شی نهشته دلته.
د آزادۍ راډیو کارکونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوو. هیله لرو چې روغ او جوړ به وئ. موږ تقریبا قاطع اکثریت چون د تېر حکومت نه هم معاش نه دی اخیستی د اوسني حکومت نه هم معاش نه اخلو. الحمدلله حالات معتدل او نارمل روان دي. داسې خاص بدلون نه دی راغلی. دومره مشکلات نشته لکه په رسنیو کې چې خلک شکایت کوي.
زه د روزګان د ولایت د چارچنو د ولسوالۍ د غوچک د کلي څخه خبره کوم چې زموږ وطن چې دی وچ دی مرسته چې راشي موږ ته نه رسېږي مسکینانو خلکو ته مړو ته ورکول کېږي. نو زه د اسلامي اماراتو څخه دا غوښتنه کوم چې دغه مرسته دې وجه مسکینانو خلکو ته ولرور کې.
السلام علیکم. د کندهار ولایت نه بچا خبره کوم. دغه کم په ساعت په هغه نمړی جمهوریت کې د خلکو د مرستې راتللې نو دغه بیا ټولو مړو خلکو ته رسېدلې مسکینانو ته نه رسېدلې. اوس هم هغه رقم کیسه ده هغه رقم اوس هم غریب ته نه رسېږي کونډې یتیم ته نه رسېږي. زما د افغانستان د امارت خدا خواهش دی چې دغه ته پرمننه وکړي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، د سپورت نړۍ او همداراز د تاندې څانګې اونیز پروګرامونه په څو شېبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ملګرو ملتونو ژمنه کړې چې د افغانستان په جنوب ختیځ کې به نږدې 2000 هغو کورنیو ته چې کورونه یې زلزلې نړولي دي استوګنځایونه جوړوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي مارکوس پوتزل دا ژمنه له سیمې د کتنې پر مهال وکړه. ښاغلی پوتزل او د یونما مرستیال رامز الاکبروف پرون په خوست کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو کورنیو له یو شمیر استازو سره خبرې وکړې. تیره میاشت په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د سختې زلزلې له کبله تر زرو ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او د دې شمیر دوه برابره نور ټپیان شول. په ننګرهار کې د سلګۍ احساس په نوم خبریاله ادعا کوي چې وسلوالو کسانو ګواښلې او وهلې ټکولې ده. سلګۍ وایي د سره رود ولسوالۍ په بالاباغ سیمه کې یو شمیر کسانو چې ځانونه یې طالبان معرفي کول پر دې ډزې وکړې، سپکاوی ورته وکړ او د ټوپکو په کنداغونه یې هم راووهله چې بې سده شوه. نوموړې وایي مخکې هم ګواښونه ورته کېدل چې باید په کور کښېني. سلګۍ احساس پخوا د انعکاس په نوم خبریال د انعکاس په نوم تلویزیون خبریاله و، خو اوس یې په سره رود ولسوالۍ کې په یوه خصوصي اداره کې کار کوه. نوموړی له طالبانو غواړي چې د حق پوښتنه یې وکړي. د طالبانو د دې ادعا په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. استرالیایي خبریاله لین اودینل وایي طالبان په دې د جاسوسۍ ادعا نشي ثابتولی. هغې په تازه ټویټ کې ویلي دي چې د طالبانو لخوا د دې په اړه د جاسوسۍ ټویټونه له حقیقت لري دي. میرمن اودونل له دې سره د طالبانو سیالي خندونکې بللې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یوه ټویټ کې د خبریاله په جاسوسۍ تورنه کړه او وی ویل چې نور به د خبریالانو په نوم بهرني جاسوسان په افغانستان کې پرې نه ږدي. اوکراینی چارواکی وایي د روسیې یو توغندی نن د اودیسه پر بندر را پریوت. اودیسه د اوکراین د غنمو د صادراتو لپاره خورا مهم بندر بلل کیږي او یو ورځ وروسته له هغه په نښه کیږي چې روسیې او اوکراین په استانبول کې له ترکیه او ملګرو ملتونو سره د اوکراین د غنمو د صادراتو جواز لاسلیک کړ. د اوکراین د جنوب عملیاتي قرارګاه پر خپل ټلګرام پانه لیکلی چې دښمن د اودیسه بهیري تجارتي بندر د کروز توغندي په وسیله وویشت. او د ایران د جنوب په وچکالۍ ځپلې سیمه کې سیلابونو 13 کسان وژلي دي. د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې دا سیلابونه په فارس ولایت کې له درنو وریاوو وروسته راوتلي دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې سیلابونو د استهبان ښار څو ښارګوټي او کلي ویجاړ کړي دي. د دوی په وینا د ژغورنې ډلو 55 کسان ژغورلي، خو یو شمېر نور لا هم تری تم دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
د لوبو له میدانه
د ازادۍ راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوبو له میدانه په یو بل اونیز خبرونه کې ساسي هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. په کابل کې د کرکټ د تر ټولو ستر لیگ شپږیزې سیالۍ روانې دي. دا سیالۍ د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ پیل شوې او د اګست میاشتې تر 15 دوام کوي. په روانه خبرونه کې به درته دغو سیالیو ته د ورغلو مینوالو احساسات خبره کړو.
کل شپږیزه خو یو ډیر غټ لیگ ده. د افغانستان د 2006 کال راهیسې بیا نو تر سره شوی او
دا شان په بدی لیک کې د زینو لوبیدونکو لوبغاړو سره هم آشنا شي.
محمد ابراهیم، عبدالرحیم زیم، د اسمت سنگین، سپینغر پلانګانی وطن لوبغاړی.
د روانو سیالیو په اړه د کرکټ اتصارون کې څه نظر لري؟
له تیر دو کلونو راهیسې په افغانستان کې د شپږیزې دغه ستر سوداګریز کوم لیک چې دا ترسره نه شو، لاملونه ډیر زیات و. خو
زمو غغلا ازادي راديو ناوري په کابل کې د کرکټ تر ټولو ستري سیالي شپږیز لیگ اتم پړاو روان دي. په دې سیالیو کې اتل لوبډلې دی او بل په وړاندې سیالي کوي. تر دې دمه د نمرو په جدول کې سپین غر لوبډله تر نورو مخکې ده. دې لوبډلې په درې لوبو کې درې ګټلې او شپږ نمرې لري. بوست لوبډلې خپل دواړه لوبي ګټلې او د نمرو په جدول کې دوهم ځای لري. کابل بازان لوبډلې درې لوبي کړي، یوې بایللې او دوی ګټلې او تر نورو پنځه لوبډلو مخکې د نمرو په جدول کې دریم ځای لري. دغه سیالیو ته هر ورځ سلګونه مینوال ورځي. موږ له څو مینوال سره خبرې کړي.
نوم یې خالد سهار دی، یو تن دروان لیگ لیدونکی او له لغمان څخه راغلی یم. دلته نو موږ وینو چې تماشاچیان راغلي دي او موږ هم راغلي یو د لوبې لیدلو لپاره. لوبه د کرکټ د مینې او یووالي لوبه ده او ډېر زیات خوښ یو چې ملي لوبغاړي له نږدې څخه ګورو او د دوی د بریا په هیله.
ډېر خوشحاله چې شکر الحمدلله دومره موږ ته زمینه مساعده سوې ده چې په افغانستان کې د موږ لوبې او په غټه سطحه د موږ وزیرانو غټ غټ رئیسانو چې دا لوبې ګوري او شکر الحمدلله چې صلح سوې او آرامي سوې ده. ورجانه
بالکل شپږیزه خو یو ډېر غټ لیگ ده د افغانستان. د 2000 کال راهیسې بیا نو تر سره سوې او د شکر ځای ده چې دا یو ځل بیا تر سره کیږي، ځکه چې نه تنها د لوبغاړو مالی ستونزې ورسره حل کیږي او څنګه چې همدې کې ګڼ شمېر نور افغانان هم مصروف دي، همدارنګه د ځوانو لوبغاړو لپاره او هم د نورو لوبغاړو لپاره ډېر ښه موقع ده تر څو دلته ځان ښه ثابت کړي او نسکلنو ته، ایمرجنګ ته او ملي ټیم ته لاره پیدا کړي.
د شپږیز لیگ کرکټ سیالۍ او څو تنه مینوالو. افغان کرکټ بورډ ویلي چې د غلیګ د نورو ګټو تر څنګ په کور دننه د لوبغاړو لپاره ښه اقتصادي ګټه هم لري. ابراهیم عبدالرحیم زی چې په دې لوبو کې د سپین غر په ګټه لوبي کوي تر دې دمه یاد لوبي په ښه شکل روان دي. له خاغلی عبدالرحیم زی سره مې د سپین غر او نورو لوبډلو په وړتیا هم خبرې کړي.
ماشاءالله سپین غر ټیم ډیر ښه ده، ډیر بیلنس ټیم جوړ شوی ده. کار لګانی ګورو، که د بالنګ لګانی ګورو، که د بیټنګ لګانی ګورو، نو ماشاءالله ډیر ښه ده. سپین غر تر اوسه پورې درې میچونه کړی دي او درې واړه ګټلې دي او کاولنی دوه میچونه ګورو، نو هغه ډیر اسانه سر شي چې یو طرف هم ګټل. تقریبا یو سلو څلوېښتو پورې په درې واړو میچونو کې تقریبا ټارګیټ راکول شوی ده. له دې نه زیات نه ده راکول شوی، حکم راکول شوی. ماشاءالله لکانو ډیر په اسانه سره پوره کړی دي. بالنگ کے ماشاء اللہ ڈیر خالقان زلیگی نوید سار دا، فرید دا، یمین دا، آغا پاکستان نکم لوبغاڑے چراغ لے دا، آصف افرید آغا ماشاء اللہ ڈیر خدا نو ٹول لوبغاڑی دی. بٹنگ لینے گانو گور ماشاء اللہ ٹول خو فارم کی دی، ٹچ کی دی، باہر خی اننگز نہ کڑی دی. عثمان غنی کیپٹن اننگز کڑے دا اور نجیب زدران دا آخرنی دو میچوں کی چکم اننگز نہ کڑی، ماشاء اللہ ڈیر خدی. شوکت زمان پورا پورا ذمہ واری آغسی، نو ماشاء اللہ سپن غر او ټیم لهر نگاه ډیر خدي او تر اوسه پورې ټورنمنت کې ډیر خل لګیا یو. که د نو ټیمونو باره کې وغږی ونو، نو ټیمونو هم د بیلنس ټیمونو سره چې هغه خدي لکه کوز ایوبی باز کابل بازانو ګورو، نو هغه خو بیلنس ټیم د ځوانان دی بکې، د ملي لوبغاړي خو خو لوبغاړي دی بکې، هم بالینګ بیټنګ دا کمبینیشن یو ګورو ډیر خدا، سپینینګ فاست بالینګ ټول هر لنګاله جوړه ده. لاغې نه وروسته که د مسینک ټیم باندې وغږی ونو، مسینک کې زیاتره سینیئر لوبغاړي دي لکه شهزاد شو، اصغر، گلبدین، خپل کپتان حمزه، ځوانان کې ورسره ریاض حسن، دغه سې لوبغاړي د هغه هم ډېر ښه ټیم دي. یو څو ورسره دوه میلمانه بهراني لوبغاړي هم دي چې افتخار احمد دا او میر حمزه، چې هغه هم ډېر ښه بیلنس کې ټیم برابر کړی ده. که د بوست لوبډلې ته راشو، نو بوست لوبډله ماشاءالله ډېره ښه ده، هغه هم ډېر ښه وګورو، ډېر ښه بالران دي ورسره، بیټنګ لین هم ده. بندي امیر هم همداسې ځوانه لوبډله ده. هندوکش کو وګورو، شپږیزه کې اول ځل لپاره ټیم اخیستی ده، نو هغه هم ډېر ښه ټیمونه برابر کړي. که اوورآل وګورو نو ټول ډېر ښه ټیمونه دي په شپږیزه کې.
د سپین غر لوبډلې لوبغاړی ابراهیم عبدالرحیم زیو. د کرکټ یو شمېر افغان څارونکي وایي که څه هم سږکال په شپږیزه کرکټ لیګ کې تر ډېره نویو ځوانانو ته ډېر چانس ورکول شوی دی، خو له دې وروسته هم باید په نورو لوبډلو کې چانس ورکړل شي. د کرکټ څارونکي سمیع هلال:
له تیر دو کلونو راهیسې په افغانستان کې د شپږیزې اغستر سوداګریز کوم لیګ چې دا ترسره نه شو، لاملونه ډېر زیات و. خو خوشبختانه سږ کال د شپږیزې لیګ ترسره شو چې ډېری د کورنۍ کرکټ ډېر زیات لوبغاړي ورته په تمه وو چې دغه لیګ به ترسره کیږي او دوی به پکې خپله وړتیا ښیي. سږ کال د معلوماتو په اساس چې لاویا او پورته ځوان لوبغاړي، یعنې ایمرجنګ او ډومیسټک، چې په کورنۍ کرکټ کې ښه وړتیا له ځانه ښودلې ده، دوی په دغه لیګ کې اخیستل شوی دی. تر ډېره چې زه ورځمه دغه سیالي څارمه او دغه سیالیو کې تر اوسه پورې زه انوال بیم او لنیزی چارمانو ځوان لوبغاړو نسبت له نورو ډیرو زیاتو لوبغاړو ډیره خبرتیا ښودلې ده. لکه عثمان نوري منګ یادولی شو، دا د هندوکش سټرایک ستوري لوبډلې سره ایمرجنګ لوبغاړی دی، اوس یعنې تر ټولو زیات رنز کوونکی دی. د دې تر څنګ بهیر شاه یادولی شو، د دې تر څنګ بلال سمیع د عظمت مرزی چې ډیر ښه روان دی، ابراهیم ځدران ډیر ښه روان دی. په ټوله کې دغه سیالي چې کوم سکل تر سره شوې دي، ځوان لوبغاړو پکې خپله وړتیا ښودلې ده. هیله ورزوم هم دا ده چې کرکټ بورډ باید له دغو سیالیو چې دغه سکل کوم د 2023 کال کې مشپږی ذاتم پړاو سیالي تر سره کیږي، تر روستیو پورې هم دی باندې خپل هغه سلیکټران چې کوم ملي لوبډلې نسکل لوبډلې ته سلیکشن انتخاب کړي، د تر څار لاندې ونیسي هغه لوبغاړي چې هغه کې وړتیا ده، د راتلونکو پړاوونو لپاره باید دوی غره کړي او هغه سیبه په کرکټ کې په نورو سیالیو په نورو پړاوونو کې ورته وخت ورکول شي. نیوکه مخکې هم دا وی چې شپږیزه سیالۍ تر سره کیږي، ډومیسټیک ځوان لوبغاړي خپل وړتیا ښایي، خو په راتلونکو پړاوونو کې نه، په راتلونکو کې ورته نور بیا وخت نه ورکول کیږي، مخکې دوی له پامه غورځول کیږي. زمونږ غوښتنه هم داده له کرکټ بورډ چې په همدې باندې هر څه کار وکړي، د دې تر څنګ دغسې یو سیستم باندې کار وکړي چې ځوان لوبغاړي غوره کړي او په راتلونکو پړاوونو کې ورته وخت ورکړي. تر ټولو مهمه دا ده چې د ځوان لوبغاړو سره چې ما کله خبرې وکړې، د هغوی سره مرکې وکړلې، ځوان لوبغاړي هم خوښ دي چې په دغسې یو لوی سټیج کې، په دغسې یو لوی لیګ کې مننه.
د کرکټ افغان څارونکو سمي هلالو په همدې سره زموږ د دیونې د لوبل میدان خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا د الله پامان.
هر تصویر کې زر خبرې شته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادی رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مې آزادی ویب @ rfer.org.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
دا تانی سانګې درنو وريدونکو، زما همایون هیواد سلامونه ومني. دا دیونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د کورنۍ مشران په ځوانانو د خپل فکر د تحمل هڅه کوي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي.
که د ځوانانو خوښنه منل کېږي، پایلې به څه وي؟
بیا دا دومره مسؤلیت په کیسه کې نه وي، ځکه د ته دلایل وي چې دا خو ما نه انتخاب کړی، کورنۍ راته انتخاب کړی و.
او ځوانان څنګه د کورنۍ له مشرانو سره تعامل او خپل خوښه پرې منلی شي؟
مخکینی نسل له دې اړخه وننګو چې د بې احترامۍ او نه درناوي احساس ونه کړي او ستونزې حل شي.
یو شمیر ځوانان وایي د کورنۍ مشران هڅه کوي خپل خوښه او فکر په دوی ومني. د کورنۍ مشران په دې باور چې ځوانان په ډیر څه نه پوهیږي، ورسته وړاندې نه ګوري او پریکړې احساساتي وي، خپل مخې ته نه پریږدي. لا سلیقې او خبرو رانیولې، د زده کړو د رښتې، د ژوند ملګري او د نورو مسایلو په انتخاب کې د کورنۍ ستره هڅه دا وي چې ځوانان د دوی فکر ومني. دا کابل اوسیدونکو ملکه وایي دا کورنۍ مشران د خپل خوښۍ د تحمل لپاره لا تهدید او زور څخه هم کار اخلي.
زموږ په ټولنه کې دا مسائل ډېر دي، څنګه چې د کورنۍ مشران دا هڅه کوي چې خپل خوښه او فکر په ځوانانو باندې ومني. درته وایي چې که ته دا خبره ونه منې، زما زوی نه یې، زما لور نه یې، نو یا باید له کوره ووځې، او داسې نور تهدیدونه ورته کوي.
د صدیق دقیق په نظر په ډېرو کورنیو کې د نظم د ساتلو په خاطر داسې یو سیستم وي چې یو کس پکې پریکړه کوي او نور باید د هغه له خبرې تیر نشي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي. څه ډېر وخت هغه پلار وي په دې برخه کې، مشر ورور وي که پلار نه وي په هغو کورنیو کې. دلته هغه د ټولنې کې حاکم فکر سي، یو فکر باید حاکم وي د ټولنې وړو واحدونو ته، کورنۍ ته هم سرایت کړی ده او خلک فکر کوي چې نو زه پلار یم یا زه مشر ورور یم، نور کشران دي یا زه پلار یم نور زامن دي. یوازې باید زه فکر وکړم، زه تصمیم ونیسم. مشورې حق دی، انتخاب حق دی، پښتنې حق یې. یعنی په ډېرو وړو وړو مسلو کې لا د هغو ته د خپل ذوق د پاللو حق ځکه نه ورکول کېږي.
مومن محمد یاسړ وایي ځوانان باید کنټرول شي، پوښتنه یې وشي او لارښوونه ورته وشي. خو د ځوانانو په شخصي مسایلو کې دي دا حسنه کېږي چې د کورنۍ مشران خپله خوښه پرې تحمیل کړي.
د دې لپاره چې اولادونه یې سم تربیه شي، خاصتا په کوچنیوالي کې یا په تنکۍ ځوانۍ کې، بیا ضرور ده چې په اولادونو باندې ځینې محدودیتونه وضع شي، پوښتنه یې باید وشي او هدایت ورته وشي چې داسې داسې به کوي. ځکه دلته بیا ځینې فسادونه دي چې موږ او تاسو په ټولنه کې شته چې خدای نه خواسته دا موږ او تاسو تنکۍ ځوانان بیا د هغې سره مخ نه شي. بله خبره ده هغه محدودیتونو ده چې هغه هم په اسلام کې او هم په نړیوالو اصول او قوانینو کې موږ او تاسو چې اوس لرو، هغو کې بیا دا داسې تشریحي چې دا دوی حقه حقوق دي چې د هغې مخنیول کېږي، مخنیوی کېږي چې دا بیا ښه کار نه دی، غلط کار دی. او د دې منشام چې دا د ټولنې رواجونه دي، لکه د مثال په ډول ورته وایي چې په خپله خوښه واده مه کوه، دا خبرې ورته کوي. یا مخکې به ورته ویل چې کله به د چا اولاد پیدا شو د ځوان، بیا به ورته ویل چې دا غېږ کې ما اخله دا بد کار دی که نه. یا د خپلې مېرمنې سره مثلا د ټولو په مخ کې خبرې مه کوه، یا چې کله مشران خبرې کوي ته چوپ کېنه.
دا ښاغلی اڅړ په وینا هغه ځوانان چې نور ورته پریکړې کوي په خپل ژوند کې لا ډېرو ستونزو سره مخ کېدلی شي.
دا خو یو د ځوانانو په روحیاتو باندې ډېر بد تاثیر کوي، حتی ذهني ناروغۍ ورته پیدا کېږي، ډپریشن ورته پیدا کېږي، مورال یې کم وي، په مجالس کې خبرې نشي کولای. بیا چې کله لوړ سن ته ورسیږي دوی نشي کولای چې د خپل حق څخه دفاع وکړي. او بل د ټولنې د پرمختګ مخنیوي کوي، دا ټولنه د جمود په لور بیایي. هغه کار که ښه کار هم وي دوی ورته وایي چې دا مه کوه ځکه چې تا پلار او نیکه نه دی کړی که نه. نو دغه د نړۍ کوم کاروان چې د پرمختګ په لور روان دی، په دې کې بیا موږ او تاسو شاته پاتې کیږو.
دا کابل پوهنتون د عامه ادارې پوهنځي محصل نصرت الله ترنک وایي د هرې زمانې خپل شرایط او غوښتنې وي. دا د په باور دا مناسبه نه ده چې اوسني ځوانان دې د 40 یا 50 کاله مخکې په ډول ژوند وکړي.
ژوند ودارې وبنې دي روان سیند په شکل سره کپارسي. په دې سره که زه کوشش وکم، مثال دی روان سیند په وړاندې باندې زه ولال دیوال ځان جوړ کړم، دا به ناممکن وي، سخت به وي. او دا به تر دې هم ناممکن وي زه د سیند په خلاف لوري بیرته حرکت وکم. چې افکار ژوند ټولنیز حالات ټول په یو طرف روان وي او ما پلار او نیکه او جد و برجد په خپل تخله باندې کینوي یا په خپل ځای باندې په خپل فکر باندې مستحکموي یا په فکر باندې دروي، دا به ممکن وي او نامناسب به وي. زما پلار هغه وخت لپاره زیږېدلی و چې هغه د ځوان فکر د هغې زمانې دپاره، نیکه مې بیا د هغې زمانې دپاره اوسېدلی و چې نیکه مې ځوان فکر کو او تر هغه ورپورته همداسې. خو زه د هغې زمانې دپاره زیږېدلی وم چې اوس ځوان در فکر کړم. زه باید له اوس ټولنې سره، له اوس اجماع سره او له اوس حالاتو سره ځان جوړ کړم.
د خوست اوسېدونکی ابراهیم ایمان وایي کله چې ځوانان په خپله خوښه یو کار کوي، مسؤلیت یې هم مني او په دې خاطر هم خواري کوي چې نورو ته کم را نه شي.
که د ځوان په خوښه کوم کار وشي کنه تحمل نشي، پر راتلونکي کې ځوان خپل ځان مسؤل ګڼي چې دا خو ما خپل ځان ته انتخاب کړی و یا ټاکلی و، باید دا کار زه وکړم ځکه کورنۍ ته سر ټیټی کېږم، سبا به راته وایي چې دا کار خو تا انتخاب کړی و. خو که د کورنۍ لور یې په تحمل شي، بیا دا دومره مسؤلیت په کیسه کې نه وي ځکه ده ته دلایل وي چې دا خو ما نه وي انتخاب کړی، کورنۍ راته انتخاب کړی و. که وشو وشو کنه هیڅ خبره نه ده. خو که خپل دا کوم کار ځان ته انتخاب کړي، نو دا بیا ځان مسؤل ګڼي. کله څوک ځان مسؤل وګڼي، د کولو هڅه یې په ښه ډول کوي.
دا چې ځوانان په دغه سې حالت کې څه وکړي چې دا کورنۍ خوخه پرې تحمیلېږي، نصرت الله ترنک او مومن محمدي اصل راته وایي
داسې حالت کې اتمن بیخي انتخاب ځینې اخیستل یا تب خبر په دولارې کې درول او زیات تاوتریخوالی، زیات جدیت، احساساتوب، دا اتمن دي لا بدو پایلو زمینه جوړوي او لا بدو پایلو سبب کیږي. ښه خبر دا ده چې احساسات کنټرول شي، داسې یو صمیمي شکل سره او په یو مشورتي شکل سره که موضوع حل شي ښه به وي.
چې څه ډول کولای شي دوی په کورنۍ باندې فشار وارد کړي چې دوی د خپل خوښه ور باندې ومني معقول فشار. یوه لاره یې دا هم ده چې په اکثریت کورنیو باندې ځینې تاثیر ګزار اشخاص شته، عالم پوه خلک وي، هغوی په ځینو کورنیو باندې تاثیر لري. دوی کولای شي د هغو اشخاصو سره خبرې وکړي، مثلا د ما دا خوښه ده او د ما مور او پلار یې نه راسره مني، د ما په خبرو قناعت نه کوي، لطفا تاسو د دوی سره خبرې وکړئ او دوی ته قناعت ورکړئ.
دا چې ولې د کورنۍ مشران د ځوانانو خوښي ته ارزښت نه ورکوي، د دې کار پایلې به څه وي، او کله چې دغسې ستونزه رامنځته کېږي څه ډول باید حل شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد، په ځینو کورنیو کې کله چې یو ځوان د خپلې خوښې کار کوي، د مشرانو لخوا ورته دا ویل کېږي چې پلار او نیکه دې دغه کار نه وکړي، ته یې ولې کوې یا یې ته مه کوه، ولې دغسې یو دیوال د ځوانانو د خوښې په مخ کې درول کېږي؟
موږ تر یو خاصې درجې زیات ټولنیز یو، مانا یې دا ده چې زموږ عرف او ټولنه یو کلک درجه تړون لري خپل منځي. هر وګړی دلته د آزادۍ اندازې د آزادۍ محدودې ډېره وړه ده نسبت نورو ټولنو ته. زموږ ټولنیزېدنه د کوچنیوالي نه په داسې یو بڼې سره ده چې موږ باید ځان د ټولنې سره عیار کړو تر دې چې ټولنه موږ سره ځان عیار کړي. دا چې تاسو د عمر په اوږدو کې داسې فکر کې ونیسئ، بېلابېل خنډونه او ستونزې مخې ته راځي چې وګړی ورسره مخ ده او ټولنه ورته تصمیم نیسي. اوس طولي او نسلي تفاوت د انسان نو داسې یو رقم ته شکل اخلي چې مخکینی نسل حق پیدا کوي د وروستي نسل لپاره چوکاټ جوړ کړي، او مخکینی نسل هم همداسې د مخکینی نسل اخیستی دا ټول له عرف خپل اخلي.
که فرضاً مشران ځوانان په دې خاطر د دوی د خوښې له کارونو راګرځوي چې ګنې پخوا دا کار نه دی شوی یا ستا پلارونی که دا کارونه نه دي کړي، دا به ځوانان له څومره ستونزو سره مخ کړي؟
اوسنی نسل زموږ دوی محکوم دي د عرف په اطاعت باندې. دوی دغه عرف اطاعت چې کله ونیسي کولای دوه ستونزې درځي. یو دا ده چې دوی باید ځینې جوړښتونه مات کړي چې څومره یې کولی سي، دا دوی پورې د دوی وضعیت پورې دریځ پورې مربوط. بله ستونزه دا ده چې مخکینی نسل ځان په داسې وضعیت کې احساسوي چې فکر کوي چې په هوا کې پاتې کېږي. بناً باید غبرګون وښيي، هغه غبرګونې په تاوتریخوالي، په فزیکي برخورد، په وهلو، په ټکولو، په لرې کولو، یعنې په ټوله کې د حذف یا د منځه وړلو په فکر باندې ده. په داسې یو شرایطو کې د خپل رضایت قرباني کول او د خپلې خوښې نه تېرېدل یو معقوله لاره برېښي مشرانو لپاره، او دوی کولی سي په ډیر اسانه سره ووایي چې دا الکان دي دوی تصمیم نشي نیولی یا دا واړه دي تر اوسه پورې دوی دا پرېکړه نشي کولی. هغه چې نتیجه ده په پیل کې یو بد احساس دی او د رضایت له منځه وړل دي د مقابل لوري. لږ ډیر عمیق چې ورته ورځو د یو خاص شعوري ودې مخنیوی دی. تاسو یو چاته دا فرصت نه ورکوئ چې هغه د خپلې پرېکړې تجربه وکړي او د خپلې پرېکړې د ښې یا بدې تجربې په پایله کې یو خاص درجه د هوښیارۍ ته ورسیږي، هغه ته نه رسیږي.
که فرضاً یو ځوان په دغسې یو حالت کې واقع کیږي چې هغه ته ویل کېږي که دغه کار دی وکړه، مثال د کورنۍ له ارزښتونو تیر شپې، څه ډول دی کولی شي چې په دغه حالت کې هم خپله خوښه وکړي او هم کورنۍ له لاسه ورنه کړي؟
زموږ نسل یو داسې خداګاهۍ ته اړتیا لري، په ځان پوهېدنې ته، هم مخکینی نسل هم اوسنی، چې د دې په ځای چې تقابل وکړي تفاهم وشي کولی. او دا د اوسني نسل زه توقع لرم چې دا کار وشي کولی، مخکینی نسل نه دا کار نه کیږي، ځکه چې دوی هغه ترخه چې تجربه کړې ده په ډېر اسانه سره کولی شي بل ته انتقال کړي. کوم شی چې زموږ ذهنونه ډېر کلک را اخلي چې دا زموږ کورنۍ عزت دی او ستا په دې دریځ سره دا له منځه تلونکی دی، دا په خپله له بنیاده غلط دی. موږ په ټولنیز بدلانه کې یو، موږ جدا بدلیږو. کله چې ټولنه بدلیږي خپل ارزښتونه له سره تعریفوي، او مخکینی نسل له دې اړخه وننګو چې د بې احترامۍ او نه درناوي احساس ونه کړي او ستونزې حل سي. کله چې د وضعیت بدلانو ته فکر کوو، ښه پخوانی یا مشر نسل زموږ هماغه دی چې د ځوانانو په ګټه باندې پرېکړې کوي او پوهیږي چې زموږ وخت نور تیر دی، دا نشي کولی تاسو له پامه وغورځوئ. که برعکس کېږي، لکه څنګه چې په ځینو عرفي فرمولونو کې زموږ محلاتو کې په افغانستان کې کېږي، دا هماغه د پخوانی او کلاسیک سنت دوام دی او د ستونزې غزونه د لس نورو شلو نورو کلونو پورې. حال دا چې په لسو کلو کې پنځو کلو کې د اوسني ځوان نسل په ډېر ښه فرصت ورکولو سره موږ کولی شو نوي ارزښتونه ټولنې لپاره تعریف کړو، هغې کې تر ډېر څه څلوېښتو پنځوسو نورو کلونو پورې بیا دغسې د ګزار مرحله څخه ډېره قرباني واخلي کمه.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو باوریده، تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
شم خبر بکم لالا خبر خبر نکوم لالا